السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته هر کله نوریاس نوریم او د خبرونه د خپل تخنیکی همکار قادر انجلالوف په مرسته وړاندې کوم. پایل د دې سات په خبرونو کو د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر هیوادونو غږ وکړ چې افغانستان ته د خلکو جبري ستنول ودروي او وایي پاکستان، ایران او همدارنګه ځینې اروپایي هیوادونه خلک په غیر قانوني ډول دیپورت کوي. امنیسټي انټرنیشنل پرون سه شنبه د دسمبر په 14 په خپل ویبپاڼه کې په یو راپور کې ویلي چې د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې یوازې ایران او پاکستان په روان کال کې له 2.8 میلیونه زیات افغانان په غیر قانوني توګه بیرته خپل هیواد ته استانه کړی دي. د دې سازمان په وینا د دوو ستنو شوو 80% ښځې او ماشومان دي. پر دې سربیره ترکیه او تاجکستان هم په زرګونو افغانان له خپلې خاورې ایستلی دي. امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکي سخت بشري وضعیت په اشاره وویل چې د ستنېدونکو د زیانمنېدو جدي خطر زیات دی. د دې سازمان په خبره هیوادونه بغیر له نړیوالو قوانینو سره سم عمل وکړي. هغه قوانین چې د هر هغه کس جبري ستنول چې هلته د بشري حقونو د جدي سرغړونو له واقعي خطر سره مخ وي منع کوي. امنیسټي انټرنیشنل همدارنګه ویلي چې یو شمېر اروپایي هیوادونو هم د افغانانو د جبري ستنولو هڅې تیزی کړي او د راپورونو له مخې جرمني، اتریش او اروپایي ټولنې له واکمنو طالبانو سره د جبري ستنولو د اسانتیا لپاره خبرو ته مخه کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل وایي سره له دې چې د طالبانو د بشري حقونو ځپنه مستند شوې ده، خو د ایران، پاکستان، ترکیه، تاجکستان، جرمني او اتریش په ګډون یو شمېر هیوادونه هڅه کوي افغانان هغه هیواد ته بیرته استانه کړي چیرې چې له بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو له حقونو څخه پراخې او سیستماتیکې سرغړونې ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجه صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د خوراکي امنیت په اړه د یوې نوې څیړنې نتیجه ښیي چې اټکل کېږي له 50 کلونو کم عمره 3.5 میلیونه ماشومان به له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ شي. د افغانستان لپاره د دې صندوق استازي تاجالدین وال پرون سه شنبه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یونیسف په پام کې لري چې د 1.3 میلیونه هغه ماشومانو د ژوند ژغورنې درملنه وکړي چې له سخت خوارځواکۍ او د لوړ خطر لرونکي منځنۍ خوارځواکۍ سره مخامخ دي، خو په خبره تمویل له جدي ستونزې سره مخ دي. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د یونیسف د بشر پالنې پروګرام د 1 میلیونه ماشومانو په ګډون د 12 میلیون کسانو د بشري او لومړنۍ اړتیاو د پوره کولو لپاره د 9.5 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. یونیسف ویلي په 2018 کال کې په افغانستان کې 22 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سیشن بی پورس په هغه فهرست کې د سوریا او فلسطیني ادارې په ګډون نور هیوادونه هم شامل کړل چې پر وګړو امریکا ته په ننوتو بندیز لګول شوی. د اسپینې ماڼۍ لخوا د خبرې شوې پریکړې له مخې دغه بندیز د بورکینا فاسو، لاوس، مالی، نیجیر، سیریلیون او د جنوبي سودان پر اتباعو هم تطبیقیږي. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې د جنوري میاشتې رئیس چې ترامپ بیا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې، د کډوالۍ او ویزو په برخه کې سخته تګلاره خپله کړې او موجوده قوانین لا سخت کړي دي. د روان کال په پیل کې واشنگتن د څو هیوادونو پر اتباعو امریکا ته د داخلېدو بشپړ بندیزونه ولګول چې ډیری لا هم پر ځای دي. په اغیزمنو شوو هیوادونو کې افغانستان، میانمار، چاد، د کانګو جمهوریت، استوایی ګینیا، اریتریا، هایتی، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل دي. له هغې وروسته د واشنگتن لخوا پر یو شمېر نورو هیوادونو هم محدودیتونه لګول شوي دي. د اوکراین دفاع وزیر دینیس شمیحال وایي متحدینو سکال د اوکراین د وسلو له تولید سره نږدې 5 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. هغه زیاته کړه چې شریکانو همدارنګه په امریکا کې د اوکراین لپاره په همدومره لګښت وسلې پیرلې دي. د اوکراین دفاع وزیر دغه څرګندونې پرون سه شنبه د اوکراین د دفاعي اړیکو د تماس ډلې سره له آنلاین غونډې وروسته وکړې. هغه په ټیلیګرام ولیکل دا دواړه شمیرې ریکارډ دی او موږ غواړو دا بهیر ته 2018 کال پورې هم وساتو. د اوکراین دفاع وزیر ویل جرمني پلان لري راتلونکي کال 1.5 میلیارد یورو پوځي مرسته برابر کړي، په داسې حال کې چې بریتانیا سږ کال د اوکراین د هوایي مدافع لپاره له بیلابیلو سرچینو 600 میلیونه پاونډ راټول کړي دي. د اوکرين دفاع وزیر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په دې هیواد کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د واشنگټن هڅې تیزې شوې دي. د دواړو هیوادونو مرکچي پلاو روانونه په برلین کې د خبرو څو پړاوونه ترسره کړل او ولسمشر ترامپ ویل داسې ښکاري چې د دوهمې نړیوالې جګړې رئیس د اروپا د تر ټولو لوی او خونړۍ شخړې د پای ته رسولو لپاره یو تړون تر بل هر وخت نږدې شوی دی. او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کم عمر لوبډله نن له نیپال سره لوبه وکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت د سهار په 9:30 بجو د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. د اسیایي جام په لوبه کې چې په متحده عربي اماراتو کې روان دي، افغانستان په بي ګروپ کې له بنگلاديش، نیپال او سریلانکا سره یو ځای دی. په الف ګروپ کې هند، پاکستان، متحده عربي امارات او مالیزیا دي. په دې سیالیو کې دا د افغانستان د لوبډلې درېمه لوبه ده. له دې مخکې بنگلاديش او سریلانکا سره لوبې ترسره کړې وې چې دواړه بایللې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې راپورونه کې واوري چې یو نوی ارزونه ښیي چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې لپاره له 128 میلیون ډالر څخه زیات بودیجې ته اړتیا ده. زلزله ځپلې بیا وایي لا هم بیړنۍ مرستو او سرپناو ته اړتیا لري.
سرپنا مشکلات هم شته دي او تقریبا یو نوی اته پیز خلکو کورونه وران شوي دي.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال شکایت کوي چې په شخصي جامو کې د پولیسو په نوم کسان د دوی کورونو ته ورځي او ناوړه چلند ورسره کوي.
اوس دوی په شخصي لباس او شخصي موټرو کې ګرځي، هر ورځ راسي او افغانان نیسي، هیڅ ترې اخلي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې افغان مسولین وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو بندېدو د ډبرو د سکرو کاروبار هم سخت زیانمن کړی دی.
صادر کوم د پاره مشکلات دی او هم هغه په پاکستان کې په پکې وی په وته زړه کې مشکلات برابر سوي دي چې په پکې کې د ویډیو ټول د افغانستان په توګه سره ده.
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لمړی موضوع ته یو نوې ارزونه خي چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې لپاره له 128 میلیون ډالر څخه زیات بودیجې ته اړتیا ده. دا ارزونه د اروپאי ټولنې، نړیوال بانک، د آسیا پرختیایي بانک او د 14 نورو همکارو بنسټونو په همکاري شوې چې نتیجه پرون سه شنبه خبره شوې ده. د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلې بیا وایي لا هم بیړنۍ مرستو او سرپنا ته اړتیا لري. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د اگست 13 نیټې د زلزلې یو شمیر زیانمن وای ډېرې کورنۍ لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د سړې هوا، باران، د خوړو سنتوکو او د ژمنۍ جامو له کمښت سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د سرپناو او لومړنۍ اړتیاو د برابرولو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یو زلزله ځپلې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
هوا سړه شوې ده او موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. ډېری بې وزلې کورنۍ د خوړو، سونتوکو او ژمنیو جامو له کمښت سره مخامخ دي. که څه هم مرستې شوې دي خو زموږ اړتیاوې یې نه دي پوره کړې. د سرپنا ستونزه هم شته. د خلکو شاوخوا 80-90% کورونه ویجاړ شوي دي. له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړو چې د درې نور د خلکو لپاره د سرپناه په جوړولو کې همکاري وکړي.
د ننګرهار ولایت د درې نور ولسوالۍ اوسیدونکو او زلزله ځپلې سردار نوري هم وایي
هوا یې خشوي او موږ د سوزو سره مخ یو. ډېری کورنۍ د بیوزلۍ له امله د خوراکي توکو، ژمنۍ جامو او د تودوخو وسایلو له کمښت سره مخ دي. که څه هم یو شمېر مرستې شوې دي، البته زموږ اړتیاوې نه پوره کوي.
سرپنا مشکلات هم شته دي او تقریبا یو نوی اته پیز خلکو کورونه وران شوې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د یوې نوي ارزونې له مخې د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې لپاره له 128 میلیونه ډالرو څخه زیاتې بودیجې ته اړتیا ده. دا ارزونه چې د بیارغونی او خکیدو د بیړنۍ او اړتیاو د ارزونی د ګډ راپور په نوم د سیشنبی په ورځ د دسمبر په 14مه د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د دغه سازمان د پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی په مشرۍ د اروپایي ټولنې، نړیوال بانک، آسیایي پراختیایي بانک او د 14 نورو همکارو بنسټونو په همکاري خبر شوی وای چې د دې زلزلې له امله ټول مالی زیانونه تر 6.8 میلیون امریکایي ډالرو زیات اټکل شوی دی. پراپور کې ټینګار شوی چې د بیارغونی بهیر باید د ځایي رهبرۍ د ټولنو د ګډون، خزو او معلولینو ته د پاملرنې او له پخوا څخه غوره بیارغونې پر بنسټ ترسره شي ترڅو زیانمنې سیمې د راتلونکو ورته پیښو په وړاندې لا زیاتې مقاومې شي. د 2025 کال د اگست په 1 د رختر په کچه شپږ درجې زلزلې کونړ، ننګرهار او لغمان ولایتونه ولړزول چې د دې ارزونې له مخې 1992 کسان پکې مړه شول، 3601 کسان ټپیان او 8300 څخه زیات کورونه په بشپړ یا جزئي ډول ویجاړ شول چې زرګونه کورنۍ له امله بې ځای شوې. تر دې مخکې په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا دې زلزله ځپلو ته د 1.6 میلیون ډالرو په ارزښت د بیړني غبرګون څلور میاشتنی پلان اعلان کړ او ټینګار کړی و چې نړیواله بودیجه برابر شي نو د روان میلادي کال تر پایه به 1,250,000 زیانمنو کسانو ته د سرپناه، اوبو، خوړو، ساتنې او زده کړې په ګډون خدمتونه برابر کړي. اوچا ویلي و چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله شاوخوا 94% زیانمنې کورنۍ په پرانستې فضا یا موقتي سرپناه کې ژوند کوي او د ژمي پر رسیدو سره په لوړو سیمو کې د سرپناه او ژمنې مرستې بیړنۍ اړتیا موجوده ده. تر دې مخکې بیا د ماشومانو د ژغورنې صندوق خبرداری ورکړی و چې د کونړ زرګونه زلزله ځپلي کورنۍ چې لا هم په خیمو کې ژوند کوي د ژمي د سړې هوا له امله په ځانګړي ډول د ماشومانو او نویو زیږیدلو ژوند له جدي ګواښ سره مخ دي. ملګري ملتونه او همکار بنسټونه په داسې حال کې د اگست 1 نیټې د زلزله ځپلو په ملاتړ ټینګار کوي چې لدی مرګونی زلزلې 2 میاشتې وروسته د نومبر په 3مه د افغانستان په شمال کې بل زلزله هم وشوه. د دې زلزلې د زیانونو ارزونه ښیي چې د افغانستان په شپږو شمالي ولایتونو کې 26 کسان مړه شوي، 1,212 کسان ټپیان شوي او 3,020 کورنۍ زیانمنې شوي دي. له ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي چې د دې زلزلې زرګونه زیانمن له سخت یخنۍ سره مخ دي، په موقتي سرپناه او یا د خپلوانو په کورونو کې ژوند کوي او په دې سیمو کې روغتیایي وضعیت په چټکۍ سره د خرابېدو په حال کې دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
مخکې خبرونه کوم واوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل پر یو شمېر هیوادونو غږ وکړ چې افغانستان ته د خلکو جبري ستنول ودروي او وای پاکستان، ایران او همدارنګه یو شمېر اروپایي هیوادونه خلک په غیر قانوني ډول ډیپورت کوي. امنستي انټرنیشنل د ایران ترڅنګ د پاکستان نوم هم اخیسته یا ویلي دي چې د روان کال پیل رئیس دغه دواړو یوازې ایران او پاکستان له 2.8 میلیون زیات افغانان په غیر قانوني توګه بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال بیا وایي په شخصي جامو کې د پولیسو په نوم کسان په دې وروستیو کې دوی کورونو ته ورغلي ناوړه چلند ورسره کړی دی. یو شمېر دغه افغانانو ازادي راډیو ته وویل دا کسان ان د دوی کورونو ته په نیمه شپه کې ورځي، دروازې ورماتوي او ورته ګواښ کوي چې که پیسې ورنکړي نو به ونیول شي. نور حال په دې رپورت کې.
یو افغانه پناه غوښتونکې مریم چې د پاکستان په اسلام آباد کې میشته ده، د پاکستانی پولیسو له ناسم چلند شکایت او ادعا کوي چې په وروستیو کې په شخصي لباسونو کې خلک ورزي چې ځانونه پولیس معرفي کوي او افغانان وهي او ټکوي او له دوی سره له زور زیاتی کار اخلي. مریم سه شنبه د دسمبر 14 ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو 2 کلونو رئیس له سرپرست پرته له خپل دوو کوچنیو ماشومانو سره دغل تجوان کوي او سوزل پولیسو زورولي خو آن یو ځل ترې په 50,000 روپۍ ځان خلاص کړي.
اوس دوی په شخصي لباس او شخصي موټرو کې ګرځي، هر ورځ راسي او افغانان نیسي، پیسې ترې اخلي. مخکې به یې 15,000، 10,000 او 20,000 روپۍ ترې اخیستي او بیرته به خوشي کول، خو اوس 50,000 او 1,00,000 روپۍ غواړي او دغه راس ګواښونه هم کوي او بدرې هم افغانانو ته وایي.
یو بل افغان پنا غختون کې زهرا چې د پاکستان په پینډي سیمه کې اوسېږي وایي اوس مهال لورځ پرته پولیس ان نیمش په افغانانو کورونو ته ورزي دروازې ورماتوي او له دوی سره سپک چلند کوي.
د شپې دوه یا درې بجې راځي کورونو ته ننوځي تلاشي کوي او افغانانو سره ناوړه چلند کوي. د دوی د کورونو دروازې ورماتوي. وضعیت ډیر خراب دی. دوی اوس په شخصي لباسونو او شخصي موټرو کې راځي. څوک ترې تښتیدلې هم نشي. ما سره د دې چې ویزا ملرله هم ویني ولم او حج کمته انتقال کړم بیا یې خوشی کړم. دوی زما ویزا نه منله ویری چې د میډیکل ویزا ده.
دوی وايي په شخصي لباسونو کې د اشخاصو پیژندل ورتستون بن شي او نشي کولای دغه کسانو او پولیسو ترمنځ توپیر وکړي. دوی دا کوي چې اوس مهال په پاکستان کې میشت افغانان له هر ډول بشري حقوقو به برخې او د ویر او خفغان په فضا کې ژوند کوي. د پاکستان پولیسو تر اوسه دغه ادعا او پاړه سندي ویلي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د روان کال د اکتوبر په 11مه د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر نخوت وروسته پاکستان په دې هیواد کې په میشتو کډوالو فشارونه زیات کړل. نږدې دوه اونۍ وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی په یو خبري کانفرنس کې د بیا اسناد افغانانو د نیولو د سختو عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ. نوموړي ټینګار کړی چې لستنېدو وروسته که دغه افغانان بیا پاکستان ته ننوځي نو سمدستي به ونیول شي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دغه ستونزې تاییدوي او وایي چې اوسمهال وضعیت تر بل هر وخت خراب او د کډوالو نیول په شدت دوام لري. د دې شورا رئیس میوند عالمی افغان د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
وضعیت ډیر زیات خراب دی. پولیس سهار او ماښام راځي، اندش په یو دوه او درې بجې راځي، تورځې دوه درې ځله راځي او هر افغان یې چې مخې ته ورشي او اسناد ونه لري نیسي او حاجی کم ته انتقالوي او افغانستان ته ډیپورت کوي. ډیر بد وضعیت دی.
خو نوموړي ونویل چې آیا پاکستانی پولیس په رسمي یا په شخصي لباسونو کې د افغانانو کورونو ته ننوځي. دا اندېښنې په داسې حال کې چې په وروستیو کې د طالبانو د کډوالو وزیر لګاونډیو هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو سره له زور زیاتي ډډه وکړي او هغوی ته په خپله خوښه افغانستان ته د بیرته ستنېدو مناسب شرایط برابر کړي. مولوی عبدالکبیر جمعه د ډسمبر 12مه په پکتیا کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي افغان کډوال په نورو هیوادونو کې خپلواک ژوند لري او پر چا بار نه دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسون ویلي تازه د ډسمبر په 15مه له ایران او پاکستان 1500 کورنۍ چې د کورنۍ د غړو شمېرې 3015 ته رسیده په خپل خوښه په جبري ډول ستنې شوي. په پاکستان کې میش افغان پناه غوښتون کې چې ډیری د تیر جمهوري نظام غړي، مدني فعالان، خبریالان او د ښځو بشري حقوقو مدافعان دي په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله دغه هیواد ته پناه وړي او که افغانستان ته شړل کیږي ژوند به د مرګ له ګواښ سره مخ شي. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې په څو پړاوونو کې له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یونیچسیار ویلي له هغه وخته بیا د روان 2015 کال د نومبر تر 10مې پاکستان لږ تر لږه 1.8 میلیون افغانان خپل وطن ته ستانه کړي دي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې افغان مسولان وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو په بندېدو سره د ډبرو سکرو فابریکو او کاروباریانو ته سخت زیان رسېدلی دی. د افغانستان د ډبرو سکرو ټولنې د معلوماتو له مخې افغانستان په کلنۍ ډول 3 تر 5 میلیونه ټونه د ډبرو سکاره یوازې پاکستان ته صادرول. د ډبرو سکرو ځینې کاروباریان وایي سکال د نورو کلونو پر خلاف په افغانستان کې د نن د ډبرو سکاره پریمانه او بیې هم راټیټې شوې دي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو لبندېدو له دوو میاشتو زیاتې مودې په تیریدو سره د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې افغان مسولین وایي چې له دې امله د ډبرو سکرو فابریکو او کاروباریانو ته سخت زیانونه اوښتي دي. افغانستان کې د دې ټولنې مرستیال محمد یونس محمد سه شنبه د ډسمبر په 14مه ازادي راډیو ته وویل
او غیر لغه یا مهاجرون ته یې دا څوک چې راځي هغه کولی شي تر څو ولیدل د ډبرو د سکرو صادرات په ټپه باندې واسطه وکړي کې هم د افغانستان د صادر کوونکو لپاره مشکلات دي او هم هغه په پاکستان کې چې فابریکې وي هغو ته زښت ډېر مشکلات برابر شوي دي. سیمې چې فابریکې ته وي دي ټوله د افغانستان په زوالو شوې دي او د افغانستان د زوالو څخه یې کار اخلي. علم یې دا دی چې دواړه لورې د خپلو خلکو مشکلات په نظر کې ونیسي او دا مشکلات نور باید د پای ته پیوه می چل د دوالو د خلکو ته سخت ځانونه متوجي دي او سخت ځانونه وګالله.
ښاغلی مومن وای په افغانستان کې سره لدی چې د ډبرو د سکرو د قانونو په زیاته کچا کیندنه او تولید کیږي، خو په خبره دی برخه کې فابریکې د ګوتو پښمار دي او ارتیا ده چې په هوا دننه د برښنا د تولید او ګڼو نورو تولیدي پروژو په برخه کې د استفادې لپاره د فلټر او تصفیه کارخونه جوړ کړل سي. د افغانستان د ډبرو سکرو ټولنه هم د څرګندونې تاییدوي، وایي چې دوی مخکې په کلنی ډول پاکستان ته له 3 تر 5 میلیونو ټنو پوری د ډبرو سکاره صادرول. د دې ټولنې مشر او د ډبرو سکرو سوداګر محمد رسول ازادي رادیو ته وویل،
طبعا د افغانستان دغال چې کله نه صادرېږي نو په دې خاطر باندې په عوایدو باندې بد اغېز کوي دي کې شک نشته. د کال به مونږ تقریبا پخوا چې ده د 3 میلیونه ټنو نه تر 5 میلیونه ټنو پورې صادرات لرل، اوس چې دغه صادرات تقریبا د لارې بندېدو سره صفر شوي دي. او په افغانستان کې د نننی چې کوم زغال تولید کیږي هغه تقریبا د کال د 5 میلیونه ټنو پورې تولید کیږي.
ښاغلی رسول که څه هم ونه ویل چې ساګ میلادي کال له اکتوبر د لارې لبندېدو مخکې پاکستان ته څومره د ډبرو سکاره صادر شوي، خو وایي سګنۍ اندازه خورا محدوده وه. په ورته وخت کې د کابل د دوکاندارانو د تفتیش مشر او ځوانتوکو د خونې غړي امیر محمد کابلی ازادي راډیو ته وویل چې سګنۍ زمای د نورو کلونو برخلاف په افغانستان دننه د ډبرو سکاره پریمانه او بای هم راټیټی شوي دي. دا وایي اوسمهال د یو ټن ډبرو بیا تر 6.5 زرو افغانیو ده، چې تیر کال زمای دا بیا تر 12 او حتی 13 زرو افغانۍ پورې وه.
دا مهال د کابل په بیلابیلو سیمو کې د ډبرو سکاره ښه پریمانه دي، چې یو ټن یې تر 6.5 زرو افغانۍ دي. حتی اوس په کوڅو کې په زرنجونو کې پلورل کیږي. دغه راز ځینې کسان هم میدګي په بوجیو کې د سړک پر سر پلوري.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد په راپور کې د مرکزویو کسانو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ډسمبر په 4 په خپل ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي و چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لارې به یوازې هغه وخت بیا پرانیستل سي چې قوي اطمینان ترلاسه سي چې بیا به د سیاسي فشار، غیر قانوني استفادې او د ولسونو د زورولو لپاره نه تړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د 2015 کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان پوله ساتو او د طالبانو د حکومت واکونو ترمنځ تر نښتو وروسته د همغې میاشتې له 12 نیټې راهیسې د تورخم او چمن په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر نورې لارې د سوداګرۍ پر مخ وتړل شوې. له هغه وخت راهیسې د دواړو هیوادونو حکومتي پلاوو څو ځلې په دوحه، استنبول او ریاض کې مذاکرات وکړل چې بې نتیجې پای ته ورسېدل. د یادونې ده چې افغانستان د ډبرو سکرو د طبیعي زیرمو درکه یو بډای هیواد دی چې تر ټولو ډیر کانونه یې په سمنګان، بغلان، بامیان، تخار، هرات او بدخشان کې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کابل یو شمېر اوسیدونکو وایي د خپل ماشومان لپاره وړیا تفریحي ځایونو ته لاسرسی نه لري. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل محدود تفریحي مرکزونه شته، خو په خبرې هغه هم د پیسو په مقابل کې، او دوی هم د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی چې خپل ماشومان ورولي. نور حالې په دې رپورټ کې.
پلازمینا کابل کې په یو رستوران کې د ماشومانو لوبو ته جوړ شوی ځانګړی محل. د کابل د شاشهید سیمې یو اوسیدونکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي او خپل ماشومان یې دا شانې رستوران ته ورستي، شنبه د دسمبر په 13 ازادي راډیو ته وویل لوی لګښت لري ځکه په خبره یې باید رستوران کې ډوډۍ وخوري چې ماشومان دې د لوبو په محل کې لوبي وکړي. دا وایي په افغانستان کې د خلکو اوسني اقتصادي شرایطو، بیکاری او بېوزلۍ ته پام دا ټول لپاره ډیره ستونزمنه ده.
تفریحي ځایونه بعضې دولتي شته دی، خو هلته اجازه نه ورکوي، یعنی بندي. او نور چې د تجارتي جوړ شوي دي، داسې خاص تفریحي ځایونه نه لري، خو واړه رستورانتونه دي، نو ماشومان لپاره ډیر په محدود ساحه کې وړه ساحه کې جوړ شوی دی، یعنی ډیر وخت پکې دم شي تیرول، ځکه چې هغه ډیر ساحه وړه یي وړه رستورانتونه دی. هلته موقت وخت لپاره درته اجازه درکوي چې لاړ شي، هماغه غذا دې وخوري، بیا نور درته وایي چې یعنی لاړ شي زه پرې دې نورو لپاره. زموږ کور کې خپل ماشومان تقریبا 15-16 ماشومان دي، او ټول درې وختونه کوي چې یو تفریح ځای ته لاړ شي. خو داسې کوم خزانه نه ده، بیا موږ هماغه رستورانت ځو یو خصال خوړل لپاره بیرته راځو.
د کابل ښار د خیرخانی سیمې اوسیدونکو معجبین هم ورته خبره کوي.
پارکای رایگانیس برخانمو خزان اجازه رفتن در اکثریت پارکانیس
وریا پارکونه نشته. هغه زینه چه دی هغه دلوب و وسایل نلری. رستورانتونه چه دی ده ماشومان و لپاره خی تفریح زیونه جور کری، خو هغه کورنه خپل ماشومان بیولی شی چه پیسی ولری. بی وزل کورنه هم خپلا او هم یه ماشومان دلوب و تفریح زیون و للزت بی برخی دی.
خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل خروالې ویان نعمت الله بارکزی ازادي رادیو ته وویل چې دا مهال په ټول کابل کې یو سلو یو څلوېښ پارکونه شته چې خلک ترې وړیا استفاده کولای شي.
خروالی کابل فعلا در شهر کابل 141 پارک فعال داره.
کابل خروالی دا مهال په ټول کابل کې یو سلو یو څلوېښ پارکونه او تفریحي ځایونه لري چې خاریان له هیڅ ډول هزینې پرته ورتللی شي. د پغمان او قرغې په شان نور تفریحي ځایونه شته. دغه راز کابل ښار له تیرو دریو کلونو راهیسې په نادرخان غونډۍ کې بیوبل تفریح ځای د جوړولو کار هم روان کړي چې سړکونه، جماعت او هلته دننه د سړکونو کار بشپړ شوی، او کوم امکانات چې کابل خاروالی لري په پام کې لري چې دا یو ستره تفریحي ساحه کړي.
په کابل کې د یو شمېر خصوصي تفریحي پارکونو مسؤلین هم ادعا لري چې دوی بیوزلو نه پارک ته د ننوتلو ټکټ نه اخلي، او دغه شان د ښوونځیو ماشومانو ته ځانګړی تخفیف هم لري. د یو خصوصي پارک مسؤل برکت الله ځازي ازادي راډیو ته وویل
داخلي ټکټ د دروازې چې د دې شبهاره ده بس معلوم ده دغه 500 افغانۍ ده، چې ټکټ چې ده 500 افغانۍ ده. موږ زیاتره داسې خلک راځي چې ټکټ نه لري، خو چې راشي دروازې کې موږ کوي چې یاره موږ اصل کې واس نه ځای په دې موږ پری پری دو هیڅ کوم پیسې نه تر اخلو. روزانه داسې خلک ډیر راځي، تر سل 500 پورې روزانه داسې راځي. په دې کې به موږ بل بس لرو چې د مکتبونو ده سبو مشمار راځي، بیا وته به موږ 500 په بیا په صد ډیسکاونټ کوو. کله چې پامیرونه خلاص واخو معلوم دار خبره راځي چې پامیر چې پر تزینو هغه کې د دروازې ټکټ کې فاره کې مختلف رستورانتونه ورکیو فل هم داسې مصارف په ندیر کم شي یا تیا په صدا پارکی کې راځي به زیات شو د زړه خلک دمر اوس پارتم نه راځي.
پر راپور کې مرکزوي میرمنې هم همدا خبره کوي، وایي کوم دولتي پارکونه هم چې موجود دي د طالبانو حکومت محدودیتونو لامل دوی نسی ورتللای چې په دې ډول ماشومان هم ترې بې برخې شوي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته لزدا کړو او کار سربېره تفریحي پارکونه ورزشي لوبغالو او خزینه حمامو نو ته هم د انجونو او خزو پر تاک بندیز لګولای دی. د دې سره د ماشومانو روزنې برخې ځینې کارپوهان ماشومانو ته د تفریح ځایونو ته تاک او د لوبو د فرصتونو برابرول د دوی پر سالمې روزنې او راتلونکي خورا اغیزمن بولی. د دې ډلې اسما کاکړ ازادي راډیو ته وویل
د ماشوم د کوچنیوالي لوبې دغه د راتلونکي ژوند بنسټ جوړوي. هغه ماشوم چې لوبې کوي، منډې وهي او یا له نورو سره ساتیری کوي، وخت تیروي، هغوی په ځان باور پیدا کوي. لوبې د ماشوم فکر پیاوړی کوي، د ستونزو حل ورته زده کوي او مشرتابه ورته ښيي. همدارنګه که ماشوم په کوچنیوالي کې له لوبو محروم وي، نو کیدای سي چې په راتلونکي کې ډېر کمزوری وي، ویرېدلی وي او بیا هم ډېر زر په غوسه سي. د ماشومانو لپاره ځانګړي تفریح ځایونه ډېر مهم دي، ځکه چې ماشوم یوازې د کتاب او درس له لارې نه روزل کیږي، بلکې لوبه هم د هغه د ژوند یوه مهمه برخه ده.
د غلی کاکړ په خبره د ماشوم د روزنې اړوند ځینې نړیوالې څېړنې ښیي چې ماشومان له مناسب خوړو، جامو، آرام او امن کورنۍ چاپېریال، پوره استراحت، سربېره په تازه هوا او د ژمي په موسم کې بیا سرپټو او تودو مکانونو کې د تفریح او لوبو کولو سره ښه وده کولای سي، هغه امکانات چې نن سبا یې ډېری افغان ماشومان نه لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دما خبر ادا د موږ د پکتیکا ولایت نه پاړی کی ما چې زمیره روان د هوا ډیر سړی دی، د کوټی بند بسونه چې د چاسته د غوته د لرګو کاختی د لرګی نه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګی هم بندي. حکومت نه طالبان حکومت لرګی بند کړی، خلکو ته نور خلاص شوی، هوا وی ته سړی دا یو مشکلات موجود دي.
مردا شپه رو میاشت کیری چې پاکستان افغانستان ته مهاجر راغلی هیڅ کومک و هیڅ دغه د حکومت ته خوا څه نه رسه کیږي که ته داس مرز راخې پور کې نه یو کار شته یو شی نهشته دلته دا شپه رو میاشت کیږي اوس په وچ وړار یعنې نه مې ولس ځان را نږدې کوي نه حکومت هر کار دلته په واسطو دی روزانه په واسطو ته داس مرز راخ تر یو ځایه ورسوي
زما حبیب الله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ سه دا پیغام یې دمه چې زموږ د مساکلا ولسوالۍ اوبه وچې دي دلته خلکو 120 متره پایپونه ورچولي دي ډیرو خلکو خپل باوړۍ وچ کړې بار سول ځینې نو دغه پیغام کې د خپل کشتر مشرانو پورې ورسېږي دلته موږ ته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کړي نو ډیر به شي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د آزادی ملما
السلام علیکم زه احمد تکل تاسو ته خلاصتوم قدر من اوریدونکو په دیونه کې یو شاعر او د لندو کیسو او ډرامو لیکوال زما ملما دی زما ملما اوس مهال کڅه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري دای هم شعر وایي او هم کیسې او ډرامې لیکي ډیر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې لغ خپل ملما نه غواړم چې ځان په خپل تاسو ته درو پیژنې چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی
زما نوم حفظ الله توراب دی زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کیږیدلم په 1940 تو کاري باندې وسلیختم کال کې او زمونږ کورنۍ د مرزانو په نامه یادېدلې یو یګمی کورنۍ و نیکونو مې مشرانو یعنی ټول کونړ ته غوښتل د لیکلوس دا کړی او تر هغه وروسته به په مختلفو ولایتونو کې موسیدلې مو چې تاسو باندې د پلار دن لکه ارمان روزګان ولایت په ننګرهار دغه ولایتونه چې موږ روان کړی دی خو ځینې هلته وې
د زده کړو په اړه راته وایست تراب صاحب چې څومره زده کړې مو کړې
بل ما د ډېر را وروسته یعنی د مهاجرت نه وروسته کله چې بیرته افغانستان ته راغلو بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کې او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ
مکتب ته څو وخت شامل شوې په څو کلنۍ کې او څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه
د مکتب د دورې نه خو ډېرې تاریخي خاطرې لرم ځکه په هغه وخت کې زمونږ کور د روزګان په یو لری ولسوالۍ کې و چې کیجران نومېدله بیخي د سیو زیو چې یو اسمان بختیار کېده او ډېر لری په غرونو کې یو خونځی او په خپل لاړم ځان مې پکې داخل کړ په اغلب ګومان د وو کلونو وم چې لاړم دوه ساعته مزل په خپو وکړ او هلته مې ځان داخل کړ بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره تیرینکوټ په دې کې مې ښوونځي ولوسته بیا وطن ته راغلو بیا د پښت په لیسه کې داخل شوم او هغه وخت لکه چې متوسطه وه بیا لغمان ته راغلو د روښان په لیسه کې د هماغې نه فارغ شوم او بس بیا وروسته نورې زده کړې شوې
تاسو ویل چې په خپل لاړې په مکتب کې مو ځان شامل ک ولې پلار در سره لاړنه ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه
نو زم په خپل نه پوهېږم بل دا ده چې په هغه وخت کې سره دې چې زم ماشوم و ما نو چې خو په دې په جندل نه په خپل به مخایې دا مسولیت کړی احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کوم او تر ټولو جالب به دا و چې هغه د مکتب او چې ارڅو په ګول د مخ په خره ورته خره به بیا تر تړل تقریبا 2500 خره به او کله چې باغوي وږي شو له رخصتې او وخت به شو نو چې به واده را باندې به واده بس به په وخت کې مام ځان ته ورځي په دور په یو خر پیدا کړی کړی نو هغه به تر دې مراسمو ځکه لار ډیره زیاته و او ډیره ویرونکې لار و دا هغه سره تر اوسه پورې زما په وجود کې شته دی ځکه چې بیخي ویرون کې زیو او تګم ډېر سخت و مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړ او بس بیا دا غینه په سیده راوت سره د بیا سر ویل ته ویل نو دا ستونزې نو کوچنیوای نه دا ما ګالی دي او په خپل به دي دي دي
نو په روزګان کې خوندې ته چې مشمان په خرو راتلل الهت دا و چې سیمه غرنۍ و په بایسکل نه کېدل
بل ډیر زیاته غرنۍ و او د خوندې چې و دا د کورون نه لري نو دا سره واځل تلک منځین مکتبونه ته یا خوندې ته چې په خلکو په سیکلونو باندې ستل هلته د خرو راواز دا وخت په سیکل چا پیژندل نو نو افغاني ټول نه ډیر ورسته پاتې و نو بس دا خر یو خو وسیله و
کلمو چې په خوندې کې درس وایي یعنی د ماشومتوب له وخته دا فکرونه چې اوس در سره دی د یو شاعر په توګه فکر تخیل دا هغه وخت په ماشومتوب کې هم در سره او کورسته د ژوند په یو بل پړاو کې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو
دا نو لومړني وختونه چې یعنی ولنی سیمفونه یو ټولګي شو په هغه وخت کې په ماشوم دومره سوچ نشي کولای چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کې دی فکر وکړ خو کله چې په شپږم ټولګي کې مونږ په هغه وخت کې د رحمان بابا کتاب زمون په کور کې وو کله بل چا وو هغه مې لوسته نو دا هغه شاعري را باندې اثر وکړ او په خپل او انسان کې داخلي مطرح هغه څه چې درکې هغه خو بیا راوځي نو په وخت کې ملګم یو نیم بیت په مې لیکه بیا چې په اتم ټولګي کې شوم نو داسې پوه شوم چې منظمه شاعري کولی شم یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کې ولیکلې بس بیا چې ماجور شو دا شاعري پس پراخه شو دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر ورځپاڼې خواخو په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ نو په پېښور کې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړ
د لیکوالۍ څنګه شروع شوه څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
دا دوام دا دی خو زیاتره مرکو کې دا کیسه ما کړل نو یا وخت کې مې سمیم چې په شیرنه خو دا سیف سمیم چې زمونږ ډېر درود استاد دی د عزت ور سره دی هغه نو څوک چې شیر ولیکي چې بل چا ته وایي نو طبعا د داد په تمه یې د شاباسي نو هغه د داد په ځای باندې ماته دومره ویلي چې په نصر کې لیکل شروع کړه ځکه چې نصر ته اړتیا ډېره زیاته ده دا خبره په ما هم نه لګېدله خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې په سبا بیا ورغلم هغه چې مې ورته وښودله چې ویلو سره ته ویلې د ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړې وس همدغه تشویق مو بس د لنډو کیسو په لیکلو مې پیل وکړل او رښتیا خبره خدا ده چې په هغه وخت کې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې او په ډېر لږ وخت کې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاوند شوم چې نوم یې وغوره کړه چاپ شو د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو
له سمیم صاحب نه ما په خپل هم دا خبره اورېدلې ده چې ویلې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي نو په دې خاطر ضرورت دی ته ډېر دی چې خلک نثر ولیکي خو تراب صاحب تاسو لیکنو ته براشو اول د شعرونو په باب راته وایست چې شاعرۍ څومره وخت دوام وکړ او زه خو داس خبر يم چې اوس هم تاسو شاعري کوي
شاعري خو درس او دغه نسبتا نصب لیکل ته زما فکر باندې شاعري اسانه ده د چې په چا کې ورته نو هغه ته دومره ګران کار نه دی شاعري زه اوسم یو نیم غزل لیکم نو بیا خو څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه م چاپ شوله خو زیات د کینې چې ما کړی دی هغه لنډ کیسې دي چې په ورځپاڼو مجلو کې چاپ شوې دي
شیرونو ټولګه مو همدا یو شیرونو ټولګه مو همدا یو وکه
او یو چاپ شوې ده او بل ټولګه مم چاپ ته تیار ده نو څومره چې وخت تیریږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري به ډیره سنجیده او ډیره ښه نو ځکه به یې لګی کی نو شاعری اوسم ز کوم یو نیم غزل ډایرک هم سکل اف فیسبوک کې لیکم به د فیسبوک نه بیر کړه وخت ما کمپیوټر کې ولیکم دا مې اله د چې و بل ټول غم چاپ شي د شاعری
ډیر ښه وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لاندو کیسو او نثرونو هم خبري وکړو خو اوس لغې خپل لومړی مجموعه چې په خوا چاپ شوې ده کله غنه یو شعر راته وایست کولای شي
زما تاسو خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شورکه خندا چیرته زی مخ نه چې شورکه خندا چیرته زی او سترګو ته کزینو جړه چیرته دي او نوري په سټریټ لخبله امر کړ او مخه تور خاورو تاسا چیرته دي او ته چې لما پختې ته وایا ته چې لما پختې ته وایا اوریزو د اسمان کې برېښنا چیرته دي او ولی په خنخورې هڅوري سوي د خوارانو خیره چیرته دي او حسن پر تمام وی چې وښی تیر مس رنگین خایس د لیلا چیرته دي او غمه د زنګو د وخت ملګری دی غمه د زنګو د وخت ملګری دی خبر تراب سره الله چیرته دي
ډیر ښه تاسو ډیر پښتنې کړی خو لخپل لوري مو جواب نه دی ورکړی
بله بله او چې رښتیا درته هم په دا شیر په لیکونو کې ما په خپل دا اته کړی دا چې لوستونکي په فکر کې واشه ما هغه سوچ چې بل څه دی
ډیر لا ډیر زیاته مننه تراب صاحب د کیسو لیکل مو څو وخت پایل کړل ورسته لدې چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه وروخو ده دا ستاسو لومړی کیسه وا او ک مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وي او بیا ورسته مو دوام ورک
مخکې دې نه چې ستاسو دا په څو دوام کوم نو دا به وي مو چې رښتیا خبره خدا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب را کړی د طاهر سره فریدی د لږ مت شوی و ټول دی د محلونو خوا کې هغه ما لوست و او پاره کې یو دوه کیسې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې چې یوه د ګل په نامه وه او همدارنګه یو ناول مې لوست و هغه هم سلیم صاحب راکړی و چې تر اوسه پورې پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی د پیغلې په نامه باندې د صاحبزاده محمود ادریس لیکلی دی ډېر زیات ښکلی ناول دی نو دغه ناول او دغه لنډې کیسو په ما اغېز وکړ خوښې مې شولې البته د لیکلو چل مې تیار کړی دی بیا زمان دغه کونډه لومړی دغه لنډه کیسه او د هغې نه وروسته مې په نورو کیسو پیل وکړ بیا د شهادت په اخبار کې مو خپرېدلې ځینې کیسې مې ډېرې زیاتې مشهورې کړې ډېر لیکونه د خلکو راغلل ډېرې وستایلې ما هغه ورځپاڼه کې چاپ شوې نو بیا د هغې نه را وروسته تر اوسه پورې تقریبا ما به یو سلو شپېته لنډې کیسې لیکلې خو زما لنډې کیسو په دغه کې یوه بله ځانګړتیا دا وه چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومیډي وي چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان نه وایي دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل
چې په عین حال کې چې طنز پکې دی یو خپګان یا تراژیدي هم پکې دی
خپګان بله هم د خندې هم د ژړې نو دغه سب ورته وایسته او کار څه دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل حتی واستغانو کسانیم سي ماشه میسه اندغه سي نورو د دې ځکه وسته د دې دغه کې زما په مجموع باندې ډېر ښه سريزه ودی کړي او همدغه سب کې ډېر زیات خوښ دا راوسته تا کله چې په ماچ ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کې مې کړی دی تقریبا ما دویشت لرن فلمونه او یا ډرامه او سیریالونه دا مې وګولي کړه د دې مجموعېم چاپ دی د زیاترو او ډایرکټر هم زوم دا مې فلم کړی هم دی د افغانستان ټول تلویزیونونه د زما ډرامې خبرې شوې
په دې ځغړم چې خبرې در سره وکم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب مګر د دې لاندو کیسو برخه زغړم چې لګ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کوي چې موضوع یا محتوا د لاندو کیسو ستاسو تر ډیره پورې په خوا او اوس کومه ده او څه بدلون پکې راغلی کنه
برخه نو تاسو ته ستاسو معلومات چې لیکوال مواد ټولین نخلی په لیکوالۍ کې خصوصا د لرنې کیسې په لیکلو کې زما په نظر لومړنی شرط باندې چې په داسې څو څه لیکلو کې چترتا د مخه چا نه یې کړی او یا که چېرته کړی مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکاره شي زما د لرنو کیسو محتوا یا منځپانګه چې دا هر کیسه مختلفه کیسه لري او د موضوع په لحاظ باندې زبردم رویه ما چې بیخي نوې په دې چې د پروفیسور سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانو کې څو سال پاره کې د سلو کلونو کې چې چا لنډې کیسې په پښتو کې لیکلي په ځانګړې توګه په افغانستان کې دای تیړلی دی د کمین او خواله د ټول د خپل دی باغ کې په اخر کې به لږ څه خودلې دي چې دا د لږ څو لیکوالان دي نو یعنی سات کې دی شي نو بیا د موضوع برخه راغلې ده د منګل شه لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې دا څه د تورات کې څه شي دي دا دا غړي د لیري نه ویدي نو زما د کیسو عنوانونه د خبره پوسټ پوری دي او دا موضوع غانم چې دي دا نو یې خاون کې ماته ښکاري
یو څو عنوانونه راته نمونه راته واخلې دي یو څو کیسو مو چې
عنوان یې ګورو سعیده نو فارن د یو کیسې نوم دی د سګ جنازه
د سګ جنازه چې تاسو وایي مطلب مو امدا د افغانستان سګ وګړي دي
باندې او اصلا دا څه دی چې بل دا ستاسو پوښتنه زه په بل څه جواب کوم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کې ډېرې شدیدې ناخوالې شي دي او ټولنه ته ډېره ځورېږي او چای د ویلو او د لیکلو جرأت نشو کولی په هغې باندې ما لیکل کړي د بېلګې په توګه زه به په هغه لومړنیو لیکوالو کې راځم چې اولنی کس مسرت دی چې زه مهاجر او مجاهد وم ما د مجاهد او د ځینو قمندانانو د نادودو په برخه کې دغه کړي دي لنډې کیسې لیکلي دي د فرزند د امریکایانو په برخه کې مې لنډې کیسې لیکلي دي د طالبانو د حاکمیت په وخت کې چې زه بېخي یوازې وم د هغې کومې نادودې وې په هغې باندې مې کیسې لیکلي دي نو د سیل جنازه دا لنډه دغه دا ده چې یو د کابل کې چور او بس مشهور غل دی چې هغه ناست تر اوسه لا غلا ته نه ته خلک تشویقي او بل اخره دا چې کابل ته هلته چیزي چور هر څه خلاص شوی خو بس د سیل د مخې ته ورځي او دا د تیر باسي د سیل تر غوړي لنډه دا چې دا وژني د ملګرو په مرسته باندې بیا دا په کټ کې اچي د دې جنازه روانه کړي کله چې خلک ډیر شي دا ورته جنازه پریږدي او بل اخر سیک هغه د ایبرا جمعه ته د جنازې ورمنځ د پاره وړل کیږي
دا به د امر کیسو لړلې وی چې طنز هم پکې دی او پاین حال کې ترجیکی کیسې لري
بله 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 ما هغه ځانو دا د سین جنازه خلکو ډیر زیات خوخه کړي و یا فرضاً د تمدن لا کې زما یو تنجې کیسه دا ما په پاتلون نکړي دا نو دغه یو دغه په برواز چې به د پتلون ډېر اغوستلو یا په افغانستان کې ځینې خلک دي ویل به شعر دا ډېر متمدن انسان دی دا تمدن یوازې په پتلون کې خلاصه کړی وو که ولي نه نو خالي هم دی دا خو بیخي ډېره زیاته خلکو خوښه کړه
ډېر ښه تراب صاحب ډرامې مو څومره لیکلي دي او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته وایست ځکه ډرامې داسې هم وي چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا ټلویزیونی ننداره جوړیږي
او ډرامې خو د سټیج دی رادیو ډرامې دی ټلویزیونی دی نو زه په خپل ما چې لیکلي دي ډېرې مې د ټلویزیونی ډرامې دي د نن لیک څو سره توپیر دا دی چې یو په خپل ډرامه کې څه دا ولنه کیسه خو کیسه ده او د دې ترمنځ تاثیر دا دی چې دا خودل کیږي په سکرین باندې خلک ویني او په دا نورې لنډې کیسې چې دي دا لوستل کیږي نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو یې شل کیږي نور هغه کومه کیسه چې هغه هماغه سره روانه په هنري شکل باندې خو تلویزیونی ډرامه لیکل د لنډې کیسې نه سخته ده ځکه ودې کې ته دروغ کولې نه شې ته بلنه نه شې کولې وړه شته باچ دی وکړل ټول کې سړي د منځ ځي خلک دې دروغ باور کوي ګوري نه نو سیمبولونه کې باندې کاریږي موسیقي په کې د بیک گراوند کاریږي بل هغه زم نسبت د غن ډیر دی د لنډې کیسې نه ډیر دی نو څومره چې یو کله موږ تاسو په هغه کې ویل چې یو خپل جنې په لنډې کیسې کې مګر هم ته به ته عمل نه شي دا هغه جړا دا هغه ادا دا په خپل د لیکون سم چې نه ډېر زیات اثر لري او نور به دا ما غشتي کوم ان چې لري هغه پای چې لري د لنډ کې څه خو دی هغه به ټول چې مخکې نه رسوانوي او په سر صحنو کې
نه تل وسه پکې وي
هو تل وسه خو به ډېر د ځکه په داستاني ادبیاتو کې تل وسه ساسي شي دی چې په کوم لنډ کې څه یا ډرامې یا سیریال کې تل وسه نه هغه ته څوک ازري ګنه چې ویلولي یا وی وګوري خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډ کیسې نه ګرام کار دی. یو بل خبره د ډیرو لنډ کیسو نه ډرامې جوړېدلې شي، خو ډېرې ښې لنډې کیسې دي چې د هغې نه جوړېدلی نه شي. نو د دې سوال جواب زه هغه وخت ورکولی شم چې سړی تختې ته ولاړ وي او عملي ورته وشي.
ډېر ښه، تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپله ډایرکټ کړي هم دي. تاسو د فلمونو یا د ټلویزیوني نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس مویلای کنه یوازې تجربه لري؟
ما په خپل یو وګت کورس د ډایرکشن اخستم. اوسې خبره ده چې زه مخکې د کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړم ما ډایرکشن کولو. دا ډیره ښه خبره ده که یو لیکوال په خپل ډایرکټر مشي نو هغه به ډیر دقیق ډایرکټر وي. خو زه د سی ډایرکټر مو د ډایرکټري خو مختلف قسمونه لري. د جنگ بیل ډایرکټري، د ډانس بیلی، د ډیالوګ بیلی. زه په خپل د انداز ډایرکټر مو، یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي. اگر چې ډایرکټر باید په خبره پوه شي وکړي. خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامن خپل کار دی، د ډایرکټر خپل دی. هغه یوازې کامرامن ته صحنه تشریح کوي، نور کامرامن پوهېږي. نو زه د خبرو د کولو، د ناستې، د ولاړې، د حرکت، د دې ډایرکټر مو په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله. د دې نورې کیسې مې که زه درته وکړم نو دغه مرکه ستاسې بیا د دې حوصله نه لري. یعنی ډېر تکلیف به ما کاللو چې دا خلکو زما د خواري لیدله. حتی په ما به کله ظروف راغی.
د تیاتر یا د سټیج ډرامې مو هم لیکلي که نه؟
یو دوه درې مې لیکلي وي. یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وه زه ورسره خپله لاړم نه شوم. مدیر د معارف افسر راغلی و، بس ومې لیکله. د کرمي صاحب لومړنی وخت و، ډېر ټولو خلکو وایي ژړلي ورته بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي وو. لیکلي مې دوه درې مې لیکلي دي، خو ما زیاتې تلویزیوني ډرامې لیکلي.
هغه کارونه اوس چې مهاجرت ته راغلي یاست په اروپا کې اوسېږي ټول درنه پاتې دي؟
دا خو تاکل چې پاتې دي. یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې اوسې زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم. نو په دې برخه کې راسره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو، ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره اوس خلکو جوړ کړي وو چې هغوی بزنسمنان وو او په سیریالونو باندې ډېر مصرف راځي، ډېر لګښت پرې راځي. او د افغانستان حکومت یې په ارزښت نه پوهېدو، یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مقررې وي هغې په دې باندې نه پوهېدلې. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري، د ادبیاتو بله یوه برخه نه لري. نو ما کولی شو چې د ترکیې په سره باندې معیاري سیریالونه حتی د محتوا د لحاظه د هغوی نه مخاط.
او اوس کار کوي که نه په دې برخه کې؟
نه اوس خو زه بله ورځ مې یو څه د پښتو چې جوړېږي دا ګوګل کې چا راته زنګ وهه، ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي او څوک نشته چې داسې مرسته راسره وکړي. که ته ډرامه یې چې دي لیکلی، بیا مې خپل یو سیریال ور ولېږه. یو څلېرش کسته سیریال ما لیکلی و، نوم یې وو ګل اجان مادوري. نو دا په دې کې دا شل کلنې ناخپالې چې وي دا ټولې په طنز کې ما لیکلې وې. یو پنځه قسطه جوړم شو د اطلاعاتو کلتور وزارت جوړم، که خو بیا هغه وزیر صاحب کار پرې استاد جهاني صاحب ډېره لنډه مودې وه. افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله. هېڅ خفه وو په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي. نو هغه هم راسره دی او زړه کې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي. او که داسې امکانات دلته وي نو ما کولی شو چې هېواد ته د همدېنه زه خدمت وکړم، ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم او خوندورې لیکم. یعنې که تراژیدي په ګارانټۍ سره داسې کولی شم چې خلک ګوري ټول ورته وژاړي، او که کومیډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي. نو دا ارمان مې پاتې دی. دلته دا شرایط برابر نه دي، ځکه چې نه لوکیشنونه هغسې شته زمونږ د ټولنې او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي. حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي. اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کې کار کول شرم ګڼي.
مننه تراب صاحب. لاند د کتابونو یو فهرست مراته وایست هغه چې چاپ شوی دی، چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروي.
سمه ده. نو زما ځینې کتابونو نمونه چې اوس راته یادي، اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي. دا روبرکه د پښتو ځواب سلګي په لویدیز کې ژوندې مړې رومانټیک منیجر او یو بل ټولګه د ساغان د لنډو کیسو د شعرونو یوه ټولګه مې چاپ شوې ده. دوه د تلویزیوني ډرامو ټولګې دي پر یوې وتې څېرې او د پلانک پر ځای په دې کې دولس که دیارلس تلویزیوني ډرامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړي دي. یو کتاب دی ډېر مشهور نو سایکاټرس چېرته چا راپونه د افغانستان پخوانی اوسنۍ پولي د کمپیوټر اساسات دا شیان مې دغه شوي. بله دا ده چې زما ناول چې خلکو ډېر زیات خوښ کړو دلته المان ته چې رالم هغه مې ولیکه چاپ شلو نوم یې دی هغه به څوک و. همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې سرلوړی ژوند هغه هم چاپ شوی دی او د غمزده استاد باندې مې کتاب وسپیل کړی دی هغه هم چاپوم. د سندرو شهزاده دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي چې یو انتقام نومېږي او بل د ونې مینه. نو دغه شیان لګیا دلته هم کار کوم. بله یوه مجموعه مې د لنډو کیسو په انګلیسي ژبه د لندن نه خپرېږي د جنوري په میاشت کې. دیوالونه خبرې کوي دا یې نوم دی. دا په انګلیسي ژبه پنځلس لنډې کیسې دي. اوس که دې شعر خوښ وي نو شعر به درته ووایم.
مهرباني وکړئ او ما د همدې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی و تراب صاحب. مهرباني وکړئ خپل شعر واوروه بیا به خدای پاماني
وکړي. نو شعر داسې دی چې تصویر نه تصور دی ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي. آخر مې پیغلو اوښکو نور د صبر ستر مات کړ. انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي. څوک د بڼو چې جکی تاو کړمه له سترګو ډیوې ته مې د زړه خپلې مخونه ګرځوي. او د شونډو نندارې ته د مځکه فکر وړی جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي. او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي او تراب پسې دوی هسې زنځیرونه ګرځوي.
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله تراب چې د آزادې میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر اورو او د زړه خواله را سره کوله. تر بلې مرکې د خدای خدی وي.
د آزادی میلمه
پیدا دیکھم ستم د در په یاد کړم واړم در ته وایم چې سخت وا خو تیر شوا واړم چې پیدا دکم واړم چې پیدا دکم مزڑا سین کے لاکھ زنوں تن کے میں ہمدا ہے سا کا رخت وا خود تیرا شوا او ہو ہو اے سارے شبے دے جدائی میں زڑ تھنا کے کر ستم دے در پیاد کرما